خبری سراورو
درې نیم میاشتې مې ماباس کټ کړی دی څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاف هغې ډوری راته کښلي وې په دا کې به پرېستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې نو خوارۍ مو کښلي دي تکلیفونه مو کښلي دي اوس دلته دی هلته مو داد نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درې چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړې یم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیر کړم دا رقم یې وویل نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسېدونکی یم دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومانو د اسکول دپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو دپاره داخله ورکوي زه دا وایم چې چارواکو ته دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه شو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو او دار شو موږ سره د نورو اړیکو دپاره موږ سره مدد وکړي
علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم نو ما د ازادي راډیو کارکوونکي دا هیله ده ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښي تر پټوانو کښي نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بېاثاره نه وي د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما د نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي مال چې تاسو سره شریک کو که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک یې تاویلي نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانه کوي کله بله نخره
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دواویشت یولس سلرویشت یوسول اتدیر
ازادی راژیو سلرویشت ساعتا
د څوار لسوه څلورم مریض کال د کانکور ازموینه هم د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د څوار لسوه څلورم کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولسو ولایتونو کې پیل شو او تر پرونۍ جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې بندیز لرې شي. د ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډېر سخت وایي چې ووینې ساحل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او له زده کړو محروم حاصلات ته چې وایي د ښوونځي په دولسم ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناسته او په خبره یې کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوی اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نوموړي وایي دا چې هلکان یې ولیدل چې ازموینه کې شامل و خو نجونو ته اجازه نه ورکړل سوې ډېره خواشینی سوه.
نن ورځ د کانکور ازموینه واخیسته واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پوخ رشته یعنې ژورنالیزم کې بریالی شم. اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بله زده کوونکې کوبرا حیدري چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوې هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما میتونستم امتحان کانکور بتون قطع
ما سکل کولی شول کانکور از مینه ورکړم او د خپل خوښي پانسی ته بریالی شم خو له بده مرغه ومین شو کړی. دا زما لپاره ډیره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاگردان
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکې پکې برخه اخیستې وه. کاش خویندو مو خپلو ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو یې بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ ترڅنګ په ازموینه کې برخه درلودلی. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پانځه ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 25,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وایي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیولې، د ښځو څنډې ته کول او بشری ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په اتمه په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي، ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تروسه د سلیمان راحل د نیونه پاړه څنګه دی ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د سور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزادې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لږ تر لږه 10 خبرنگار در طالبانو په زندانونو کې دي چې په بیلابیل پلمو د ډلې لخوا نیول شوي او آن یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبرنگارانو مرکز طالبانو په دې ډول نیولو په اړه ژور اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لورې پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ یو دویونه مشر روز او تنبایوه د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یې ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د جون په 2مه نیټه په استانبول کې د سولې د وړاندیز شوې غونډې پایلې به نتیجې شي. زیلنسکی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو لوی برید د اوکراین په دوه حملو شار کې نشټې لاستنه ټپیان کړل. زیلنسکی په خپل اکسپانا کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نشټې د خارکیف په شار باندې د شپې مهال برید پر ملکی وګړو د معمول په شان برید وو. هغه زیاته کړه د روسیې ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیه به له دې ستراتیژۍ له کافي فشاره پرته لاس وانخلي. د خارکیف د سیمې مشر اولیک سینی هو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د می د دشمې په سهار په دې برید کې لږ تر لږه یو لستنه ټپیان شوي دي چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تیری خوف په وینا برید د شاروالۍ پر یوې اداري ودانۍ شوی وو. هغه وویل چې په دې برید کې د ایران اته شاهد بې پیلوټ الوتکې کارول شوې وې او له دې امله تر دېرش زیاتې استوک د ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. څو ساعته وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازی کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خوابره دی چې په اوربن کې د پرمختګ په برخه کې ځنډ روان دی. دا هڅه د اروپا تر ټولو د خونړۍ جګړې له پای ته رسولو سره مرسته کوي. په تیرو اونیو کې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو شدت زیات کړی څو د اوربند د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لاره هواره کړي. هغه پلان چې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل درې کاله وروسته وړاندې شوی. اوکراین د امریکا لخوا له وړاندیز شوي دیرش ورځني اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکراین ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېرې ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي، سره له دې چې روسیا دعوه کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري، خو شواهد ښیي چې دا دعوه ناسمه ده. ډونالډ ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژر تر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په 28مه خبرداری ورکړ چې په شاوخوا دو اونیو کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیې د می په 10مه اعلان وکړ چې د جون په 2مه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه دی چې په دې خبرو کې به ګډون وکړي او کنه.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلم پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ میلم هم وایم دی، البته د رادیو یا ټلویزیون وایم نه، بلکې د ویستري نړیوال ادارې وایم دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده، دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګورې کوم، ما غوال د جنوري ده.
جالبه ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چی وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادې، یو اونخي درې کې بیا کلی مشخص کړي، زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادې، په هغه کې دنیا تر هغه لایم. متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زمما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغه کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نوم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کلو بوم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی، هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځی وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی وم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته زما مسؤلیت وو چې هره ورځ کور ته یېسم او بېرته یېم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زړه د هغه په استلا کېفتان هم د مسؤلیت هم د ما او چاره ورځ مې د تور تخته په سر نیولې و، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړو راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي، بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د یو کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د غونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو سات به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسیږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو، او له هغې نه هم دوهم نمره په برستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولی شوئ چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه، دوهم د کابل پولیتخنیک وو، درېیم ژورنالیزم وه. په خواشینۍ سره چې درېیم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب هم نه وم شوی، د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو، وایي نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم، او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم، او هلته هم په قدر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی. دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم د دوام کال د ژورنالیزم په ځای کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړو.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او بیا غوښتل ورسره د امر سره اکتفا وکړ. ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي. خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو. تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اپري زموږ میلما وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه. بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په هغه برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤل په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې. او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسؤل په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا وه. د UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس څنګه مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه. نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه. فقط یو لس میاشتې وو هغه نه وروسته 2012 کال کې ته دبليو ایچ پی ته راغلم او دبليو ایچ پی سره دې هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغسې په میدان کې وي؟
له بعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و، آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، په هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلی مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی و، آیا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په هغې نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره، جدي به شوه راته بنده به که او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه ذکر نه کوم چې اوس دې وخت وي چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درته هم ډېر خسته کوونکی کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم ما ماستري تر کچې پورې زده کړې کړی دی، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص عبیدا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدمو هابي ده چې نوي شان کشف کړئ، نوي شان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کې، که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه هم نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هره اداره ځان ته پالیسي لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسي خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون ریوال پروګرام یا دبلیش پی چې زما هغه ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم، اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. دولس کاله وشو چې دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه، اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو، البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې، علاوهکه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم، یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی، او همیشه ورسره همکار وم، ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی. ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي، اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب زه فکر کوم زموږ وخت ضرطې پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو کوم داسې څه لري چې وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د چسپي مهرباني.
اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو، نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچې شیره پراټه باشي، یعنی هغه سې زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به ووایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې مونږ په څه حالت کې وویل، د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، مونږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو، زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې، دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی، نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان سر.
دا و د ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچ پاد حل چپا دا زما وند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچ پاد حل چپا دا زما وند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه تر ازادون دی دا زړه تر ازادون دی دا شپه تپناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دی دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دی دا
زپکی وینم تا درد زای زای